په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وای په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیا مرکزونو له لارې 1,000,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لوی روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. دبليو ایچ او همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ټول ټال 4,200 ماشومان بستر شوي او درملنې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلی دي. هغه رویترز خبری آژانس د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر ریاکشن بي پورس کراچۍ ته رسیدلی. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیه 10,000 تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 یې رسیدلی او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي و نوې لاره پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانو ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او ورسره د دغې بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په اصلي ټاټو ویکریوي ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یو توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته بایللې ده. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډونونه کړي. راشد خان سمو د مخ کې د تمرین په مهال د ملا درد احساس کړه او د ډاکټرانو د دته د دمي سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې 3 ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واورېدل او وړاندې خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هېواد مرستندوی ماسي کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند دي چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی، امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نه غږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدل چې پر دې هم محدودیت ولګید. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کیږي چې د موسیقي غږول بند کړي او لغو کړنو څخه چې اسلامي احکام سره په ټکر کې وي ډاډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې موضوع جدی ونیسی. په خاډه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالرونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لره وسلو څخه د ډډه کول ویلی وو، او د نارینه او په تالرونو کې د موسیقي غږول هم مانو. خو اوس په تالرونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالر مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیر ونه د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالرونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبري وشوه. هغه وایي د ودونو مراسم باید د دود او دستور لمخه په موسیقي او خوخی سره تر سره شي، او د خلکو د خوخی مخه باید ونیول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو بده نارینه په برخه کې ژوندې موسیقي او خلک په شوق راتل. له هغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګری کابل یو اوسیدونکو وای چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشاد در روسیه یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو د واده او محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په سیروي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوان ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غولو مخه نیولې، او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غا دی راپور تر خپریدو پوری دی ازادي رادیو پښتنو ته جواب و نه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنوي کې د موسیقي غږول، او بیا پر رستورانتونو، مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړی دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګید، او په 2023 کال کې طالبان له وخت رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول، او ډیری له افغانستان وتل او یا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه ام تصویب کړ چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، د کاناډا د قانون لمخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوی چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نو تفصیل په دې راپور کې.
تر دغه مرسته مې سړی دا اجمان ممري دا نه د څه کوم چې دا بل کال راته ولا ومر ور د بل شای راته
زرلخته د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورته غاړي. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت دوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د C-140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه منع نه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د C-140 لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امرودل چې د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هېواد مرستندوی ماسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسی جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړي دي اغیزناک وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شو افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بجای سوای او کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور څه آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیات لري لکه حکومتونه غند کول چې خدمات ارزه کی خلق ده تیر مصاد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کومک کی افغانستان ته دوی سر کارم کړی دی پارتنرشپ کړی دی دوی پروژه تطبیق کړی دی هم صادقه او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی اعتبار هم لري او دا اندیښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندیښنه ده چې دوی هغه محصق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنی ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانونه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نسیمین افراد چه خوختل چه مداخله هم که دیگه به اساس دوی خپل هم جدی اقدامات کردی یعنی دی کمکونه چه دولتونه که یه دوی تا دو آدرسونه و تا پراته دی هم سازمان ملل دی هم انجوگان دی
اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو د څونه اړتیا ده او یا کېدای شي د همیش لپاره د بشری مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکم شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دی یو د افغانستان خلق دی چې هغوی ده درش میلون ندیر خلق دی چې هغوی متاسفانه نن سبا دیر با فقر وضعیت سر مواجه دی او اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمان دی او شزی دی خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاسوار کردی اکثر شزی بی سرپرست و اونده بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور ناناور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسته لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجونه دیتونن سبا افغانان مرسر مواجه دی او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی او حقیم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی
له مدني فعال خلیل روفي سره د کانادا د ولسی جرګې د اورستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړ چې پر بنسټ د هیواد مرستندوی ماسې کول شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوي تړون لمخه بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټک کړی د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوسو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتې دو په هدف انکار کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته شمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیک کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي موږ ژمن یو چې خپل داشمن عملی کړو لکه لدی ډلې سره په ګډه او د هغه کار دی چې موږ یې کوو
خاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه لونه ویزر ډیر افغانان امریکا ته لیږدول شوی دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 250 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت ترڅنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې د پام وړ کارونه شوی خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډیر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنۍ
بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس یو سلو پنځوس فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې له مخې به یې د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړې کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کې سونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمری چلی رښتما په افغانستان کې د مور له ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داس حال کې را رسیږي چې سکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځ له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځ را رسیدو ته پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپل کورنۍ سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپل دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
ام خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زنده پویدم چنند مرور است د پښوند کی ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بیوزلۍ کې ژوند کوي په خراب دی. په ځنګړی توګه د هغو خزو لپاره چې سرپرست نه لري، یو مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
خیاطي دې کوشش میکنم یا کم زندگی ما خوبتر شه خوبم نه.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه منځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان جنو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. مریم احمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان او خپل کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بېلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ون منزی
ما کته یار غربت هستم دور از مادر مروز مادر
ز په یو بهرنی هیواد کې ام لخپل مور ته خلیری ام زنه شم کولای د مور ورځ ول منزم زده حقی سره د حقی په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم مګر دا ما زوروی چې زله حقی سره نه يم زما لپاره دا ډیره ستونز منه دا چې زله حقی ته خلری شم زه د دوو کلونو راهیسې لخپل مور نه لریم او دا زما لپاره خورا سخت ده ځکه چې زه لخپل وطن څخه وتل يم
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په زینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو مایندو ته د ډاله په ورکولو سره منځل کېده خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کیږي خوشته ډېری کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه منځي د مزار شریف ښار اوسیدونکو هاجره نظری وای دا چې د خپل مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوخه ده خو نو موري ټینګار کوي چې د مایندو درناوی مینو د دوی ملاتړ به د مور ورځې پوري محدود نه وي
روز مادر مونږ نه متن کې یک روز تحجیر کونیم چون
موږ د مور ورځ په واو ورځ نشو خلاص کولای دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري مین دې تل پام درته لري زمونه نه کوم چې وګرنه مول لرم او زه واقعا خوشاله يم چې له هغې سره يم
مادر عزیز درم ما شکر د پولیشن هستم واقعا خیلی خوش هستم
باید وویل شي په افغانستان کې ډېر داسې میرمن شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوی او دوی کونډې شوی دي داسې میندې هم شته چې د خپل اولادونو په بیر تر اوسه هم ناستې دي د دې ترڅنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د ورستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو دي د یو ټول شمول حکومت جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په ورستي راپور کې طالبان له ترګر ډول سره پر اړیکو تورن کړی دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا د دوشنبه پورس په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنې او څارنې کمیټې د ورستي راپور د منډونو هرکلای وکړ په دې اعلان کې دا شوه چې د دې راپور منډنه د افغانانو هغه خبرې دي چې لوډیر مدیر هيڅ د طالبانو د تحمل شوی حکومت د پایلو پاړه وي په اعلان کې دا هم ویل شو چې خلکو د طالبانو له حزوی او د خزو د ضد سیاستونو پاړه چې له بشري حقوقو نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونې او بیلګه د اندېښنې خولې دي د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږي شورا به حمله ملګر ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لازیات اغیزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شمول حکومت جوړولو ته اړ کړي د دې اعلان د خبرېدو پاړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استاذ نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل شورا
نمائندګي سیاسي او کنسولي افغانستان
د افغانستان د سیاسي او کنسولګری نمائندګي شورا یو اعلان خبر کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځنګړی توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت پاړه د تعصبي نظام او داسې نظام باندې چې د خزو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی
خغلې اندیشوې دی او مشروع دیموکراتیک او ټول شمول حکومت درامسته کېدو اغیزمنې هڅې کولې شي چې افغانستان له کورونې او سیمایزو غوښونو خوندې وساتي د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې پر راپور کې چې د تیر جمعې په ورځ خبر کړي طالبان تورن شوی چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپل توکمیز استبدادي او نه توجی کوونکې سیاستونه پلي کوي هغه څه چې طالبان بیا رد کړي دي په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوریت نظام مخکنی سفیر شکرې بارګزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دی
ترکرار ازی که جدا ضرورت به احساس میشه که طالبان باید بر اساس همون موافقت نامه خودشان
سربیره پر دی چارتی علی دل کی که طالبان باید د خپل هغه تړون په اساس چې له نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړی دی مسؤول وپېژندل شي. اړینه ده چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې دوی د خلکو په وړاندې د چلند، د ادبو او د حقونو د درناوي، د افغانستان د ټولیز امنیت او تروریستي فعالیتونو په اړه حساب ورکوونکي وي.
سرتاسری افغانستان، فعالیت گروه های تروریستی، باید اینا جوابدهی و پاسخگو باشد.
حتما کړی چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنه ته ثواب نه وایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصت ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 440 ټونه د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ډېر روغتیایي مرکزونه بندېږي او د دې هېواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به پر روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړی چې له روسیې او متیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلې دي. هغه رویترز خبري اژانس ته د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلې دي. نوموړي ویلي د قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تېرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو د ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیه 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانو ته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. د بلخ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اصلي ټاټو ویکریو ری کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تېرې شپې د روسیې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1,200 ته ورسېد. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کړي او ډیر وخت د چټ لارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي ترڅو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لدې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغه ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکو مت الله احمد زای وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو خلاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دې چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت آتا پنځه ساعت آتا ټوله ورځ او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې نه یې زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نا خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډېر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینۍ کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او په سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محبولا زغم وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوه امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل ځیانې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي ځیانې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي. یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کښېنني. بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړی په خوځیدو شي وینه په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چاټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چاټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چاټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چاټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا آنلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغوړو، ثبوت کو که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي، یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر موثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کېږي، اعتماد کې مشکل پیدا کېږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کېږي، تمرکز کې مشکل پیدا کېږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ. دا هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. هغه دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا. نتیجه دا کېږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کېږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت پنیسی، خو څنګه کوي چې یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصرف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کېږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. که نه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ځای کېږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کېږي، نور هېڅ شی هم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکي هم خپل نور ټول کارونه ته ورسي کی هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و دي شانو لپاره د دې شانو سره عادت کړی وي برته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکي تر څو دا راکم شي پرته د دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموکور کې ټول کارونه مو کوي هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده نه کوي څه دې
دې کو کوي مې ځین نور کارونه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غیدلی
د کور کارونه سي معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کې یاري خزو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو البته دا دوه نه د سيناري نه دي مثلا یا لوخي و منځي یا د دی ګوخلي یا د بل کار وکړي البته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نور خزي ورته بیا دا سي وایي سي مثلا دا د خزي غلام دا یا د خزي خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای سوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کوي هلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ له غوې داسې فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې زکوی لکه یو له هغه نه ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. امدا بالکل غلطی مفکوری دي چې منګل پخپل کور کې چا سره مرسته وکول ولی هغه څوک دي زمون مور دي زمون پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې ویني منګ سره مرسته کول دا زمون په واجبات دي.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله دا سپیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیکه هم تیر کړل په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه ما په خپل ځان د فار اشپزي کړی ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما د پر خپل کالی سره کړی کالی مو وینځلې دي ځان د پر مو ډوډۍ خوراک لوخ یار سره تیار کړی.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزي په کور کې نه وي بیا نو تر هغه وږی ناست وي چې هغه راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغه ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کیږي خزي کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه دي چې زموږ خپل واخ واګي کرام ستروک څوک راشي او ته نه کیږي وګي سو بیا هوټل ته دکان نه بچا خلمه بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمت زای وای ځوانان زکه د کور کارونه نس د کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یو اتاق کې واځي وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نس د کوي او د نس د کړې لته د سدای په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دغه کسان دغه مشکل سره مخ شوی چې په کور کې تنای یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنا کیږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډېر ښه ده سړی په خپل یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلم چې په خپل پخ کما یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمج زی زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا ګټي پسې لکوره بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافري کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده می دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مرنو میږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی. له د سره می مرکه کړي او په پیل کې می ترې پوښتلی چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته نوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ور سره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نازلی یا بی وفائی
کیے نازلی یا بی وفا منجو سوی چلٹی اے نلڑ تو زرزری نا زخنی جبر ما کیا وری نا زخنی جبر پلیا سر سری ما زخم جبر ما کیا وری ما زخم جبر ما کیا